وخت د ماخام شپږ بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ رادیو روانې ماخامنۍ خبری مجلې ته زه فریده هوټ سیفی له خپلو همکارانو سره تاسو ته ښه راغلاست ویم. په دې خبری مجلې کې اوري چې د کابل ښار د دارالامان په سړک باندې په ځان وژون کې برید کې نن سخته مرګ ژوبله شوې ده. ناټو وایي چې په دې پیښې کې دیارلس تنه بهرنیان وژل شوي دي. اسوسییټډ پرس اژانس د امریکایي مقاماتو له قوله وایي چې دیارلس تنه بهرنیان ټول امریکایانو. په دې اړه وروسته تفصیل اوري. افغان امنیتي چارواکي د یوې بلې ترهګرې ډلې د نیولو ادعا کوي چې غړي په پاکستان کې وایي چې روزل شوي دي. نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه د مخه خبرونه جناقه الکوزیر اوري.
ایساف وایي د کابل په نننۍ چاودنه کې د دوی دیارلس تنه پوځیان وژل شوي. د افغانستان او ناتو د انتقال بورډ په کابل کې غونډه وکړه او بوسنیا وایي په سرویو کې د امریکا په سفارت باندې د یو اسلام پاله وسلوال د جمعې د ورځې د حملې د تحقیقاتو لپاره له سربیا سره په ګډه څېړنه کوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. ایساف ځواکونه وایي د کابل په نننۍ وژونکې حملې کې د دوی دیارلس عسکر وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي په حملې کې درې تنه ملکیان او یو پولیس وژل شوي. دا حمله نن له غربي مخکې په دارالامان واډ کې د یو کرولا موټر په واسطه د بهرنیو ځواکونو د موټرو په کاروان وشوه. د کابل د امنیه قمندانۍ ویلي په وژل شوو کسانو کې د ښوونځي دوه ماشومان هم شامل دي. طالبانو د حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او وایي په حملې کې شل تنه بهرني عسکر وژلي دي. د افغانستان او ناتو د انتقال ګډ بورډ نن په کابل کې د هغو سیمو په اړه بحث وکړ چې ټاکل شوی د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په دوهم پړاو کې شامل شي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن هم برخه اخیستې وه. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزي د غونډې په پیل کې خبریالانو ته وویل دوی به د یکشنبې په ورځ جمهور رئیس حامد کرزي ته خپل وروستي وړاندیزونه او سپارښتنې وسپاري. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال لومړی پړاو د روان کال د چنګاښ په وروستیو کې د هیواد په ولایتونو او ښارونو کې عملي شوی و. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي تېره ورځ د دغه ولایت د شینوارو په سیمه کې د دولتي ځواکونو او سیپای قومي وسلوالو ترمنځ نښته کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی ازادۍ راډیو ته ویلي په دې نښته کې د پولیسو دوه رینجر موټرونو له منځه تللي او درې پولیس ټپیان دي. د ده په وینا په نښته کې د سیپای د قومي وسلوالو درې کسان وژل شوي او دوه نورې ټپیان دي. خو د سیپای د قوم یو استازي ملک عثمان ازادۍ راډیو ته وویل په دې نښته کې د دوی 50 کسان وژل شوي دي. په عین حال کې نړیوالو ځواکونو د افغانستان په ختیځ کې د دیرشو وسلوالو د وژنې خبر ورکړی دی. د نشه یي موادو پر ضد د استیناف محکمې یوه ایرانی ته د شلو کلونو د بند سزا واوروله. دغه ایرانی د نیمروز د پولې ابریشم په سیمه کې هغه مهال نیول شوی و چې له افغانستان څخه ایران ته نوي کیلوګرامه هیروین لګدول. د دې قضیې موظف څارنوال فاروق فائز وایي د څېړنو پر مهال معلومه شوه چې نیول شوی کس له اتو کلونو را په دې خوا افغانستان ته تګ راتګ کاوه او څو ځله یې له افغانستان څخه ایران ته مخدره مواد انتقال کړي دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي سعودي عربستان ته د حاجیانو د انتقال بهیر به تر سبا پورې بشپړ شي. د حج او اوقافو وزیر محمد یوسف نیازی نن ازادي راډیو ته وویل دا بهیر تر اوسه له کومې ستونزې پرته پر مخ روان دی او سبا به بشپړ شي. سعودي عربستان سږکال افغانستان ته د 150 حاجیانو سهمیه ورکړې ده، خو ځینې حاجیان د انتقال له ورو بهیر څخه شکایت کوي او وایي په یوې ورځ کې د پاتې ټولو حاجیانو انتقال ناممکن دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. بوسنیا وای په سرویو کې د امریکا په سفارت باندې د یو اسلام پاله وسلوال د جمعې د ورځې د حملې د تحقیقاتو لپاره له سرویا سره په ګډه څېړنه کوي. د بوسنیا د امنیت وزیر صادق احمدوویچ نن په سرویو کې خبریالانو ته وویل د امریکا پر سفارت باندې حمله ترورستي حمله وه. بوسنیا هرڅوګوینه او سربي چارواکو په اړه څېړنه پیل کړې. د ورځې په سر کې د سربیا پولیسو ویلي وو د هیواد په جنوب کې 15 کسان له یوې بنسټپالی اسلامي ډلې سره د تړاو په تور نیولي. د جمعې په ورځ یو وسلوال په بوسنیا کې د امریکا پر سفارت د ماشینګړو ډزې وکړې. دا سړی د سربیا د هغې سیمې دی چې اکثر اوسیدونکي مسلمانان دي. حمله کوونکی د سانزاک ولایت د مرکز نووی پزار اوسیدونکی مؤلد یاسروویچ معرفي شوی دی. د سربیا چارواکي وایي دا سړی د وهابي ډلې غړی دی او په افغانستان او پاکستان کې له اسلامي بنسټپالو سره تړاو درلود. د جمعې د ورځې په هره یو پولیس او د جمعې او بخې د جمعې د ورځې په حمله کې یو پولیس او په خپل وسلوال ټپیان شوی او د امریکا سفارت وایي د دوی یو کارکونکی هم په دې حمله کې ټپی دی. د سوری د بشری حقوقو فعالان وای په حمص خار کې له پوځ څخه د تښتیدلو پوځیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې لږ تر لږه 10 عسکر وژل شوي. د سوری د بشری حقوقو څارونکو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي دا 10 تنه عسکر هغه مهال ووژل شول چې د جمعې په ورځ ناوخته وسلوالو کسانو چې ګمان کېږي له پوځ څخه تښتیدلي پوځیان ول په یو شمېر امنیتي پوستو یې حملې وکړي. د بشری حقوقو د څارنې ډله دغه راز وایي تېره شپه د حمص ولایت د باب الصبا ولسوالۍ د نښتو په جریان کې د پوځ یو افسر او څو تنه سرتیري یاغیانو ته واوښتل. له بلې خوا د عربي دنو وزیرانو د سوری جمهور رئیس بشار الاسد ته پیغام استوله او له هغه څخه یې غوښتي چې له اوو میاشتو راهیسې په سوریه کې د ملکیانو پر ضد شخړې د ختمې کړي. د نړۍ مشرانو نن ژمنه وکړه چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزار ناروغي به له منځه وړي. د استرالیا صدر اعظم جولیا ګیلارد چې په پرت ښار کې د کامن ویلت یا ګډو ګټو حکومتونو د غونډې کوربه ده وایي استرالیا به په راتلونکو څلورو کلونو کې د پولیو پر ضد مجادلې کې 3.5 میلیارد ډالر ولګوي. د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر وویل هیواد به د پولیو د ماشومانو د ګوزار د ناروغۍ د څار او واکسین په برخو کې نورې مرستې هم وکړي خو د پیسو اندازې په ګوته نه کړه. د مایکروسافټ خاوند او خیرخواه انسان بیل ګیټس د نورو 40 میلیونو ډالرو ژمنه وکړه. د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون چې هیواد یې د تېرې جنوري میاشت کې د پولیو پر ضد د مجادلې لپاره د 4.5 میلیونو ډالرو ژمنه کړې وه د غونډې برخوالو ته وویل داسې بریښي چې نړیوال د دغې ناروغۍ د له منځه وړلو اراده لري. د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ناروغي د کامن ویلت یا ګډو ګټو 4.5 هیوادونو کې یوه ستره ستونزه ده او د دغه سازمان په دریو مهمو هیوادونو هند، نایجیریا او پاکستان کې پیښې ډېرې زیاتې دي. افغانستان په نړۍ کې څلورم هیواد ده چې دا ناروغي پکې تر اوسه له منځه نه تللې. او د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په 2011 مالي کال کې په استخباراتي فعالیتونو 4.5 میلیارد ډالر لګولي. دا رقم د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې د مشر جیمس کلاپر په هغه راپور کې ښودل شوی چې د جمعې په ورځ خپور کړ. د نورو استخباراتو بودیجه محرمه ده او دا 4.5 میلیارد ډالر د امریکا د پوځي استخباراتو له لګښتونو څخه جلا دي. دا د دې ساعت مهم کورنی او نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. پروانه خبری مجله کې اوري چې نن د کابل په دارالامان سرک کې د ځنموجون کې حمله په ترڅ کې 14 بهرنیان ووژل شول. افغان امنیتي چارواکي د یوې بلې ترهګرې ډلې د نیولو ادعا کوي چې غړي په پاکستان کې روزل شوي دي. د استنبول د کانفرنس په اړه د سوتنو افغانانو نظرونه خبرو.
چې د افغانستان غټي ملي ګټې په پام کې ونیول شي.
استنبول په کانفرنس کې مهمه خبره د نفرو معرفي کول دي.
د ترکیه په ورستۍ زلزلې کې میشتو افغانانو ته د اوختو زیانونو په اړه هم معلومات اوري. نن له غرمې مخکې د کابل ښار د دارالامان سړک باندې ځنوجون کې برید مرګ ژوبله واړوله. تازه راپورونه د ناټو ځواکونو له قوله وایي چې په نننۍ حملې کې 14 تنه بهرنیان وژل شوي دي. اسوشیتد پریس اژانس د امریکایي مقاماتو له قوله وایي چې 14 تنه بهرنیان ټول امریکایان دي. طالبانو د پیخي مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. برید د بهرنیو ځواکونو پر یو بس موټر چې له دارالامان څخه د ښار پر لور روانو شو. عیني شاهدان وایي په وژل شوو کې اکثره بهرنیان او لږې افغان پولیس او ملکیان دي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند په ریپورت کې.
افغان امنیتي چارواکي وایي د برید اصلي هدف د بهرنیو ځواکونو د موټرو کاروان و چې له دارالامان څخه د ښار د مرکز په لور روان و. امنیتي مسؤلین وایي پیښه چې د شنبې د ورځې له غرمې مخکې په شاوخوا 11:30 بجو رامنځته شوه، پکې 4 افغانان وژل شوي چې 3 ملکي وګړي او 1 پولیس دی. په دې حکله د کورنیو چارو وزارت یوه اعلامیه خپره کړې چې پیښه او مرګ ژوبله پکې تایید شوې ده. د دې وزارت وایاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل
نن سهار د 11:30 بجې شاوخوا یو انتحار کوونکی بار استفاده د یو موټر چې انفجاري مواد پکې ځای پر ځای کړی و د ائتلاف ځواکونو یو کاروان هدف نیسي او انتحاري عملیته لاچوي. تاسو سره په نتیجه کې زموږ درې کسان ګران هېوادوال شهیدان دي او یو کس هم پولیس پکې شهید شوی دی.
په کابل کې ایصاف ځواکونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره پیښه تایید کړې خو د اوختې ځاني او مالي زیان په حق له جزئیات نه دی ورکړي. پیښه د دارالامان پر سړک د دفاع وزارت د جلب و جذب د قمانداني مخې ته رامنځته شوه او دا د خر لخوا د دارلامان د سړک هغه وروستۍ برخه ده چې دواړو خواو ته یې دولتي ځایونه پراته خو کورونه او دوکانونه ورڅخه لرې دي. عیني شاهدان وایي د پیښې پر مهال په سیمه کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه وه. یو عیني شاهد آزادي راډیو ته وویل:
غلام سخی در منطقه که ما تیر
زما نوم غلام سخی ده. له سیمې چې تیرېدم له پیښې له وخته لس یا شل ثانیې مخکې وروسته شوم. فکر کوم چې یو کرولا موټر و چې د بهرنیو ځواکونو پر موټرې برید وکړ. چاودنه ډېره درنه وه چې ومې لیدل او ورنږدې شوم بهرنیان له یوه تنه پرته ټول وژل شوي وو. یو ملکي وګړی چې په موټر سایکل تیرېده هم وژل شوی دی. پیښه هغه مهال وشوه چې د افغانستان ملي شورا په تیرو څو کلونو کې د شورا د دواړو جرګو د وژل شوو غړو تلین مانځه د نوي حکومت له رامنځته کېدو وروسته تر اوسه د ملي شورا دیارلس تنه غړي د مخالفینو لخوا وژل شوي دي. څرنګه چې پیښه د ملي شورا د جوړې شوې ځانګړې غونډې له ځای سره نږدې وه له امله یې غونډه هم له وخته مخکې پای ته ورسېده. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اخوا د ملي اردو یو سرتیری د روزنې په مهال د ایساف پر سرتیرو ډزې کړي او دوه سرتیری او یو ژباړن یې وژلی. دا پیښه چې په اروزګان ولایت کې شوې ده د ملي اردو د یوه افسر په ګډون د ایساف شپږ نور سرتیری پکې ټپیان شوي دي. محمد صادق رښتینی له سیمې ریپورت لري.
د ملي اردو یو سرتیری په اروزګان ولایت کې د روزنې پر مهال پر افغان او بهرنیو ځواکونو ډزې کړي او لسو تنو ته مرګ ژوبلاړولې. په کندهار کې د 215 ماتل کلی اردو کمانډان بریج جنرال عبدالحمید ورداګ ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن له غرمې مخکې د روزګان ولایت په مرکز ترینکور ښار کې رامنځته شوې ده. د کمانډان په خبره چې د ملي اردو یو سرتیری د روزنې پر مهال پر افغان او بهرنیو ځواکونو ډزې کړي چې له امله یې د ایساف دوه سرتیری او د دوی یو ژباړن وژل شوی دی. د جنرال حمید په وینا په دې ډزو کې د ملي اردو یو افسر او شپږ د ایساف سرتیری هم ټپیان سوي. د یادولو وړ ده چې دغه ډول پیښې له دې مخکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم رامنځته سوي چې د زیاتو پیښو مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی، خو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
په کابل او اروزګان کې مو په بهرنیو او افغان سرتیرو باندې د حملو په اړه واورېدل. اخوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي داسې یوه ترهګره ډله یې نیولې ده چې پر ګلبهار سنټر او د ملي امنیت پر ریاست یې د حملو پلان درلود. د دې ادارې ویاند نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په څو نورو ولایتونو کې هم د وسلوالو مخالفینو څو نورې ډلې نیولې دي. دغه اداره وایي د دغو حمله کوونکو په منځ کې ډېر محصلین او د لوړو زده کړو د موسسو زده کوونکي دي چې د وسلوالو مخالفینو لیکو ته جذب شوي دي. د ازادي راډیو خبریال معصوم ایوان له کابل اور باندې ریپورت لري.
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي هغه وسلوال ډلې نیولې چې په کابل کې پر ګلبهار سوداګریز مرکز او د ملي امنیت پر عمومي ریاست د حملو پلان درلود. د ملي امنیت ریاست په انلت فلامشل د شنبه پورس په کابل کې خبري اعلان وویل چې وسلوال مخالفین غوښتل لومړی پر ګلبهار سنټر حمله وکړي او له هغې لارې د ملي امنیت ریاست تر حملې لاندې راولي. د نوموړي په خبره حمله کوونکو ته د کوټې په ښار کې د حملو روزنه ورکول شوې وه.
افراد متذکره در مربوطات ولسوالۍ قرغی ولایت لغمان
ذکر شوي. خلک د لغمان ولایت د قرغ غیو ولسوالۍ اړوند د چاودیدونکو موادو لډکو واسکټونو سره له محاصرې وروسته امنیتي ځواکونو ته تسلیمیږي. دوی ویل د قماندان چپاو د شبکې په لارښوونه د بریدونو د زده کړې په مقصد د پاکستان د کویټې ښار ته لیږل شوي وو او پر ګلبهار سنټر او د ملي امنیت پر ریاست به د ځانمرګي او چاودیدونکو برید لپاره لومړی لغمان او بیا کابل ته راشي.
د ملي امنیت ادارې په لغمان، تخار او د میدان وردګو ولایت سید آباد پر ولسوال باندې د حمله په تړاو د نور 59 وسلوالو مخالفینو د نیول خبر هم ورکړ. شاغلی مشال ویل د نیول څو وسلوالو مخالفینو په منځ کې ډیر کسان محصلین او زده کوونکي دي چې د وسلوالو مخالفینو د تبلیغاتي جنگ د یوې نوې بڼې څرګندونه کوي. تر دې مخکې هم د ملي امنیت ریاست یو شمېر هغو محصلینو د نیول خبر ورکړی و چې غوښتل یې وسلوالې حملې وکړي، خو وسلوالو مخالفینو ولې د محصلینو او زده کوونکو جذبولو ته مخه کړې او د مخنیوي لارې څه دي؟ شاغلی مشال د ازادي راډیو ته د پوښتنې په ځواب کې وویل:
بدبختانه په تیر کنفرانس کې مونږه ډله تاسو ته معرفي کړله چې پر جمهور باندې د حمله پلان درلود او په دې کانفرنس کې هم دوه ډلې فوق العاده باسواده هلکان ول چې د طب د فاکولټي د انجینري د فاکولټي او د نرسنګ د پوهنتون فارغین ول. دا یو نوی رجحان دی. زه فکر کوم دا د دښمن د تبلیغاتي جنګ او د رواني جنګ یوه سلسله ده چې د ځوانانو په اظهارو باندې منفي تاثیر کړی ده. مونږ امیدوار یو د علمای کرامو او د روشن فکرانو د تنویري کارونو او د تبلیغي کارونو په نتیجه کې وکولای شو د دښمن د دغه فعالیتونو مخنیوی وکړو.
دوی ویل د وسلوالو مخالفینو د دې کار لپاره د ملي امنیت اداره هم پر ځینو پروګرامونو کار کوي، خو نوموړي په دې اړه ډېر معلومات ورنه کړه. په پوهنتونونو، علمي موسسو او د محصلینو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو نفوذ د سیاسي چارو پوهان یوه جدي امنیتي موضوع بولي. د دوی په خبره چې دا مسله د افغانستان کورنۍ امنیت یو لوی ګواښ دی، افغان سیاسي پوهان مسؤولو ادارو ته سپارښتنه کوي چې دغه موضوع په جدي توګه وڅېړي او د تکرار مخه ونیسي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د دویم پړاو د پیل لپاره د روانو تیاریو په لړ کې د افغانستان او ناټو د انتقال ګډ بورد نن خپل غونډه پرانیستله. په دې غونډه کې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې جګپوړي چارواکي برخه لري چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په دویم پړاو به پراخ بحثونه وکړي. دا غونډه وروسته له هغې پرانیستل شوې چې تېره اونۍ د 12 ولایتونو والیان او مسؤلان د سیمه ییزو ادارو د خپلواکې ادارې لخوا کابل ته ربلل شوي وو څو په دې اړه په روانو تیاریو او ستونزو ورسره خبرې وکړي. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د بهیر لومړی پړاو د تیرې جولای میاشت کې پیل شوی چې د ناټو چارواکو په وینا ډیر بریالی و. په کابل کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د ګډ بورد د غونډې نور تفصیل له کابل د حمید محمد په ریپورت کې.
د افغانستان او ناټو د ګډ بورډ چارواکي به په دې غونډه کې د هغو سیمو په اړه پراخ بحثونه وکړي چې تمه د دغه بهیر په دویم پړاو کې شامل کړی شي. په دې غونډه کې چې د شنبه په ورځ په کابل کې پرانیستل شوې، د افغان دولت او ناټو د ځینو نورو چارواکو ترڅنګ د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان هم برخه لري. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی د غونډې په سر کې خبریالانو ته وویل چې دوی به د یک شنبه تر ورځې افغان ولسمشر ته خپلې روسي سپارښتنې ورسپاري.
هدف جلسه امروزی ما ایست که بحث
د وای زمونږ د نننۍ غونډې اساسي هدف دا دی چې د هغو ولایتونو او ولسوالیو په اړه پراخ بحثونه وشي چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په دویم پړاو کې شاملېږي. د یکشنبه په ورځ به افغان ولسمشر ته په دې اړه ځانګړې سپارښتنه وړاندې شي. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د دویم پړاو د نیټې اعلان د ولسمشر کرزي د پریکړو یوه برخه ده.
جمهور افغانستان است
خو ځینې سرچینې وایي چې افغان ولسمشر به د استانبول په سیمه ایز کانفرنس کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د بهیر د دویم پړاو د پیل نیټه او په هغه کې د شاملو ولایتونو نمونه اعلان کړي. د ناټو د قومندان په وینا په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د بهیر پیل ځینې مهم فرصتونه رامنځته کړي دي. جنرال جان ایلن ویل د وای دغه بهیر ځینې فرصتونه رامنځته کړي چې یوازې د امنیتي حالاتو د ښه کولو په برخه کې نه دي، بلکې له دې هم زیات مهم دا چې دغه بهیر زموږ افغان همکارانو ته د حکومتدارۍ، اقتصاد، تعلیم او روغتیايي خدماتو د ښه کولو لپاره هم ښه فرصتونه رامنځته کړي دي. په ورته وخت کې د ناټو ملکي استازي هم په دې باور دی چې په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال لپاره مناسب فرصت رامنځته شوی ده. دغه په وینا د بهیر لومړی پړاو وښودله چې افغان ځواکونه اوس د دې جوګه دي چې د مسؤلیتونو سنبال کړي. په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال مسله د لومړي ځل لپاره د لیسبون په سرمشري ځکه د افغان ولسمشر لخوا مطرح شوه چې ټول ملاتړ وکړ. د دې بهیر له مخې د 2014 میلادي کال تر روسیې پورې به د افغانستان ټول امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي.
حمید مومندو، اخوا افغانان په ترکیه کې جوړیدونکي کانفرنس ته هیله مندي. د استنبول د نړیوال غونډې په اړه چې ټاکل شوی راتلونکي چهارشنبه به د افغانستان په اړوند جوړ شي، افغانان بیلابیل نظرونه لري. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستنگزي د ځینو ځوانانو نظرونه پوښتلي. ډیر ځوانان وایي د دې غونډې جوړېدل د افغانستان لپاره یو ښه چانس دی او ګډونوالي باید د افغانستان بنسټیزې ملي ګټې پکې مطرح کړي او د تلپاتې سولې لپاره پکې هڅې وکړي.
محمود سعید خبرې کوم د هرات له ښار څخه. د استانبول کنفرانس په اړه زما نظر دا دی چې په دې کې د بن د کنفرانس دپاره چې کومه وړاندیزونه کېږي هغه باید په دې ډول وي چې د افغانستان غټې ملي ګټې په پام کې ونیول شي.
حامد سلیم یم د هرات څخه خبرې کوم. استانبول په کنفرانس کې مهمه خبره د نفرو معرفي کول دي، کوم اشخاص په کومو شرایطو د کومې اجندا سره باید هلته لاړ شي. البته د هر قوم نه هغه شخص چې وکولی شي د هغوی نه دفاع وکړي، یو منظمه اجندا ولري، هغلته باید معرفي شي، او هغه څه چې هغلته پریکړه ورباندې کیږي هغه باید په عمل سایه ته راشي.
غلام مطمئن یم د هرات ولایت نه خبرې کوم. لکه څنګه چې دا مشته د دې نوح کلونو په تیریدو سره ثابته سوه، په افغانستان کې هر څوک چې راغلی دی دلته د افغانستان د خلکو نه یې شکست و ماتې خوړلې ده. که بهرنیان د کلونو کلونو لپاره په دې افغانستان کې وي، تر هغه چې د وسلوالو طالبانو سره خبرې ونیسي، تر هغه چې رښتیني خلک سولې ته راونه بلل سي، په افغانستان کې سوله ناممکنه ده.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
سبا یعنی د لړم په اتمه سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د تګ لړۍ بندیږي. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقافو وزارت هیله مند دی چې د 150 افغان حاجیانو څخه به څوک پاتې نه شي. اوس حج ته تلونکي کسان شکایت کوي چې د رشوت او فساد له مخې د خلکو نومونه مخ او یا شاته کیږي او په پچا اچونه کې درغلي شوې ده. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په دې اړه د افغانستان د حج او اوقافو له وزیر سره مرکه کړې ده. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر ډاکټر محمد یوسف نیازی وایي حج ته د تلونکو کسانو د بهیر پر وخت د لکونو ډالرو فساد مخنیولې ده. زیاتوي
د غدیر زره حجیان د مزار شریف، کابل، قندهار او د هرات زونه دا الحمدلله تقریبا جتی پوره کیدو دي. د هرات هم نن تکمیلیږي، د قندهار خیر سبا ته ټول حجیان انتقالیږي، او د کابل هم سبا ټول انتقالیږي. یو تعداد د سیبان دي چې هغه په اخره کې دوی مراجعه کړی ده. د هغوی ویزه تر اوسه پورې د سعودي عربستان اخیستل شوې نه ده. اخري فیصله هم داسې کړی ده چې آینده کال ته بل خیر سره دغه سیستم بیخي تبدیل کړو. د سیستم د خوراکشۍ هر څوک چې تقاضا د حج لري هغه به یو دولتي بانک به پیسې داخلي، بیا به راځي ثبت نام کتاب کې به د نوم ثبت کیږي، نمره به ورکول کیږي، او د نوبت په اساس باندې لکه نور ملکونو کې همسایه ملکونو کې چې دغه سیستم نافذ ده. یو ځای بل ځای خبري چې په توره تیاره کې په تورو کوټو کې د پردو شاته بعضي معاملې کیږي، لیکن وخت چې موږ دلایل او ثبوت هغه پسې ګرځو بیا یو دم دواړه طرفه انکار کوي. او ملت راویښه رشوت ورکول او رشوت اخیستل دواړه د خدای د لعنت موجب ګرځي. هر څوک چې رشوت ورکي هغه هم د خدای د لعنت باندې ککړیږي، کدی حج ته ځي، کدی مونځ ته ځي، کدی هر چیرې ته ځي.
د دوه معلمینو په انتخاب کې هم څه ښکار شکایتونه ده چې مثلا یو رئیس لري دی د لارښوونکو لپاره
شل معیار مونږ ته انکسې. یو معیار دا چې باید عالم د دین وسیږي. دا چې په بعضو ولایتو کې تخطی شوی ده او مونږ په خبر شوی نه یو، هغه تیر شوی هغه جدا خبره ده. په کوم ولایتو کې چې مونږ خبر شول مونږ جلوګیری وکړه، دغه پرونه مونږ د زابل درې پاسپورت سره وګرځول. د معلمینو څخه د زابل خلکو شکایت وکړه چې دا معلمین مونږ نه غواړو.
مونږ پر حج او اوقاف وزارت باندې الله هم ویل کېږي چې په تیر لس کلونو کې خپل مشکلات نه دي حل کړي. الله هم په دې وزارت کې فساد ستاسو
په یو شي چې افتخار کوم هغه دغه ده. سخت د فساد او د رشوت او اختلاس دي شان مخالف یم. یو څه بعضي نور مسایل پیښې دي چې بعضي خلکو به په اجانو باندې تجارت کوو، 4,000-5,000 ډالر باندې به دوی یو سهم د حاجی خلکو ته ورکوو. د دغه معاملې نه به دوی په لکونو ډالر شاید تر لس لکو دوه لس لکو پورې دوی په دې پروسه د حج کې پیدا کولې. دغه خلکو طبیعي ده چې آرام نه کینی، دوی خو کوشش کوي چې بیا یو زمينه دي ته برابر شي چې دوی د تجارت بیا شروع شي. داسې اوازې موږ تر اوسه سره چې یو تعداد خلکو په خپل منځ سره تړون کړی دی چې موږ باید دا پروسه بدنامه کړو او مشکلات په دې کې پیدا کړو، او بیا داسې مادیات چې په ډیر کم وخت کې په ظرف یو میاشت کې دوی د لکونو ډالرو خاوندان کیږي. د هغه مخسیونی ول څه هغه طبيعي خبره ده چې هغه خلک یو شی ته لاس اچي.
تاسو ته دا کسان په دولت کې داخل چې داس خبرې کوي، دولت کې داخل کسان نه خبره کوي.
دا هغه خلک دي چې دوی په خو د حج د پروسې نه استفاده کوله، دوی زینو لرو دل اجان به لګل. دیو کې خلک مستده زد شنم چې ټول ته دغه وکم.
د افغانستان د حج او اوقاف وزیر ډاکټر محمد یوسف نیازی.
آزادي رادیو.
د ترکیې د تیرې اونۍ زلزلې په دې هېواد کې میشت افغانان هم زیانمن کړي دي. زیانمن شوي افغانان وایي چې له زلزلې وروسته د دوی مشکلات تر نورو زلزله ځپلو په دې خاطر ډېر دي چې یو خو په ژبه نه پوهېږي او له بلې خوا په دغه هېواد کې د پردو په سترګه ورته کتل کېږي، نو مرستې هم لومړی ترکانو ته ورکول کېږي. عصمت سروان او په دې اړه نور جزئیات.
د ترکیې په وروستۍ زلزله کې ګڼ شمېر افغانان هم زیانمن شوي او ډېر یې اوس په خیمو کې اوسي. په وان ولایت کې یوې افغان مهاجرې نرګس شور فرانس پرس خبري اژانس ته وویل زلزلې د دې کور ونړاوه، اوس په خیمه کې د کورنۍ له دیارلس غړیو سره اوسي. دا اتلس کلنه افغانۍ یوه له شاوخوا 2000 مهاجرو افغانانو ځنې ده چې د ترکیې په ختیځ کې په وان کې د تېرې اونۍ 1.2 ریشتر زلزلې کورونه ورنړولي یا زیانمن کړي دي. فوزیه محمدی یو بل افغانه ده چې وایي له خپل خور او مور سره اوس یو کورې په وان ولایت کې د اکتوبر د درویشتمې نیټې زلزلې وران کړی دی. په وان ولایت کې 2000 کورونه وران شوي. د دې ولایت په قیصری ښار کې د افغان مهاجرو استازي علي حکمت ازاري رادیو ته د افغان مهاجرو د ستونزو په باب وویل په لومړیو دوو ورځو کې د افغانانو وسه خورا خرابه وه. زه په قیصری کې وم، له دوی سره مې ارتباط نه درلود ځکه چې ټلیفونونه قطول. د ترکیې د حکومت له لورې راستول کېدونکې مرستې به هم نیمایي په لاره کې لوټ کېدې، نیمایي نورې به چې د مرستو د ویشلو موسسو او دفترونو ته رسېدې افغانانو ته نه رسېدې. افغانان یو خو په ژبه نه پوهېږي او بل په ترکیه کې پردي دي، نو اول مرسته ترکانو ته ورکول کېږي نه افغانانو ته. فوزیه محمدی د خپلو ستونزو د بیانولو په مهال وایي نه ورور لري او نه پلار، یوازې له خپلې مور او درو خویندو سره د بقا لپاره هلې ځلې کوي. دی وویل ترکیه ښکلی هېواد دی او تر افغانستان ښه امکانات لري، خو له دې زلزلې وروسته دلته ژوند ورته ګرانه شوی دی. فوزیه وایي چې په کور کې څلور تنه دي، د خوړلو لپاره څه نه لري، خیمه هم نه لري. وان ولایت چې د ایران په پوله کې دی یو له هغو 250 سیمو څخه دی چې مهاجر پکې اوسي. له رسمي ارقامو سره سم د ترکیې د تیرې اونۍ په دې زلزلې کې 1500 تنه مړه شول او تر 2500 زیات نور ژوبل شول.
خبری مجله اوري.
د بوسنیا په مرکز سرایو کې د امریکا پر سفارت دی وی اسلام پالي وسلوال ډزو په سیمه کې د سخت دریزو اسلام پالو د زیاتیدونکو فعالیتونو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. سیاسي او مذهبي مشرانو د برید یو تروریستي عمل بللې او غندلې دي. په عین حال کې چارواکي وایي چې د پیښې په اړه لا هم څېړنې روانې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د بالکان د څانګې د ریپورت غټه کې اجمل اند وړاندې کوي.
د سرایو د وی وسیدون کې ارما مارچ د جمعې د ورځې مازیګر لډزو سره مالو نو مولي د خپل دفتر له هنداري هغه نیم ساعت ډزې لیدلې چې د وسلوال کس او امنیتی ساتونکو ترمنځ تبادله کړي. ارما وای دا وای مالکل کې بیرون وکتل و ملیدل چې خلکو د ماشومانو په شان منډه وهلې، دوی لویرې منډه وهلې. لکه کې چې د بیرون کتل نو خلک په کوڅو کې غزیدلې پراته و. دا لومړی څه دي چې ما ته د 1990 ملسیزي د سرایو را یاد شول. دا بوسنیا پایتخت سرایو د 1992 کال څخه تر 1995 کال پورې د سیمې د جګړې پر مهال محاصره وه. اتویش کلنه مارید چې په سرایو کې لوی شوې ده نن یې د دې خار وزاره مو خو ده. د سیمې سیاسي او مذهبي مشانو د دې برید په اړه ښنه خودلې زینو د تروریستي برید ګڼلې او غندلې ده. د سفارت ودانۍ هم په موقته توګه تړل شوې. د سرایو خاربال علي جا بهمن ویل برید کوونکې له ټرام یا برقي موټر څخه لکلاشنکوف سر راښکته شو پر سفارت ډزې پیل کړې. خاروال وایي نو مولې د پولیسو په ډزو پر پخټه پیښو وسپندې دي. په ډزو کې یو پولیس هم ټپي شوی دی. باور دی چې دا برید درویش کلن میولیود یسار ویتس کړی چې د سربیا د جنوبي ښار نووی پازار اوسیدونکی و او د وهابي ډلې له پلویانو څخه ګڼل شوی چې د نوې ملسیزې جګړو پر مهال په سیمه کې ریښې پیدا کړي. د بوسنیا د کورنی امنیت وزیر صادق احمد ویتس ویلي دوی د دې برید د څېړنو لپاره د سربیا له ادارو سره په ګډه کار کوي. په سرایو کې د امریکا پر سفارت دا برید یو تروریستي برید دی. د بوسنیا هرسګوینه چارواکي د سربي چارواکو سره په ګډه د دې برید په اړه څېړنې کوي. زه غواړم تاسو ته ډاډ درکړم چې د بوسنیا د امنیت وزارت او د قانون نورې پلي کوونکې ادارې خپلې ټولې ممکنې هڅې کوي چې په دې ناوړه کړنه کې نور احتمالي لاسلرونکي پیدا او تر پښتنو ګرویګنو لاندې ونیسي. راپورونه وایي چې هم برید کوونکی یا سارویچ او هم یې سیمې نووی بازار د قانون سره تر دې د مخه ستونزې لرلې. پولیس وایي چې برید کوونکی په 2015 کال کې په اتریش کې د غلا په جرم نیول شوی و او له هغه هیواد ایستل شوی. همدارنګه نوموړی یو ځل سربیا ته د امریکا د سفیر او نورو چارواکو د سفر پر مهال هم له یو لویې چړې سره پولیسو د څه وخت لپاره نیولی و. د نووی پازار سیمه هم د سربیا هغه سیمه ده چې ډیر اوسیدونکي مسلمانان دي او په 2008 کال کې پولیسو وویل چې په دې ځای کې د تروریستانو د روزنې یو کمپ ویجاړ کړی دی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
ساعت ګورم شپږ نیمې بجې کیدونکې دی. روانه خبری مجله پای ته ورسېده. ورسیږي د ازادۍ راډیو وروستۍ ماښامنۍ خبری مجلې ته چې جاوید نعیمی وړاندې کوي. ډېر ښه راغلی استډیو ته. د دومره کاغذونو سره دی وایه چې څه دی راوړي.
تشکر. سلام عرض میکنم. بله، شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم برای نیم ساعت در این مجله خبری با شما خواهیم بود. در این نیم ساعت هم از حمله انتحاری امروز در کابل در صدر گزارش ها خواهید شنید که در این حمله چندین تن کشته و زخمی شدند. چگونگی آغاز مرحله دوم پروسه انتقال در افغانستان امروز توسط مقامات ارشد ناتو و افغان به بحث گرفته شد. سایر گزارش ها را هم برایتان تهیه کردیم، اما حالا در از آغاز این مجله خبری مشروع خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که مقیم نایب پیشکش میکند.
نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان یا آیسف خبر می‌دهند که در حمله انتحاری امروز در شهر کابل 13 سرباز آنها کشته شده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت دو فرد خبر می‌دهد که قصد انجام حمله بالای ریاست امنیت ملی و یک مرکز تجارتی در کابل را داشتند. بوسنیا خبر می‌دهد که تحقیقات مشترک را با سربیا در مورد حمله روز جمعه بر سفارت آمریکا در سراییوو مرکز این کشور آغاز می‌کند. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان یا آیسف خبر می‌دهند که در حمله انتحاری امروز در شهر کابل 13 سرباز آنها کشته شده است. مقامات آمریکایی که از افشای نامشان خودداری کردند به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که این 13 عسکر همه آمریکایی بودند. وزارت داخله افغانستان خبر داده است که در این حادثه یک پلیس و 3 نفر ملکی نیز جان دادند. حمله امروز قبل از ظهر در نزدیکی دارلمان صورت گرفته است. ما گفته مقامات امنیتی حمله کننده با یک موتر پر از مواد انفجاری به کاروان قوای خارجی برخورد کرده خود را انفجار داده است. مقامات امنیتی کابل گفتند که در بین کشته شدگان 2 شاگرد خردسال مکتب هم شاملند. در یک خبر دیگر نیروهای آیسف میگویند در نتیجه تیراندازی 2 فرد مسلح امروز در جنوب افغانستان 2 سرباز آنها به قتل رسیدند. آیسف با پخش خبرنامه گفته است مهاجمان که لباس اردوی ملی را به تن داشتند به طور ناگهانی نیروهای افغان و بین‌المللی را هدف قرار دادند. در خبرنامه در مورد هویت سربازان کشته شده معلومات داده نشده، اما آمده است که حمله کنندگان نیز در نتیجه تیراندازی متقابل به هلاکت رسیدند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت 2 فرد خبر می‌دهد که قصد انجام حمله بالای ریاست امنیت ملی و یک مرکز تجارتی در کابل را داشتند. لطف‌الله مشعل سخنگوی اداره امنیت ملی امروز در کابل به خبرنگاران گفت این 2 تن که آموزش حملات مسلحانه و انتحاری را در شهر کویته پاکستان فرا گرفته بودند از ولایت لغمان بازداشت شدند.
افراد متذکره اظهار داشتند که برای مدت 3 ماه تعلیمات نظامی و انتحاری را در شهر کویته فرا گرفته بودند و با منظور حمله انتحاری و انفجاری بالای مرکز تجارتی گلبهار سنتر و ریاست عمومی امنیت ملی اول به لغمان اعزام شده بودند و قرار بود به کابل بیان.
با گفته آقای مشعل این افراد تحت نظر شبکه قماندان چپاو فعالیت می‌کردند که در ولایت‌های لغمان، کاپیسا و پروان فعالیت‌های تخریبی را سازماندهی می‌کند. مرحله نخست انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان از سوی برد مشترک روند انتقال به بررسی گرفته شد. نشست این برد امروز بر ریاست دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون روند انتقال و با اشتراک مسئولان نهادهای امنیتی افغان و آیسف در کابل برگزار گردید. با گفته آقای احمدزی اعضای این برد در مورد ولایتی که در مرحله دوم روند انتقال قرار می گیرند بحث می کنند و فردا پیشنهادهای مشخص در این خصوص بر رئیس جمهور پیشکش خواهد شد. مرحله نخست روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در اواخر ماه سرطان سال جاری در 7 منطقه افغانستان صورت گرفت و انتظار می‌رود 17 منطقه دیگر این کشور تحت پوشش مرحله دوم این روند قرار گیرد. بوسنیا خبر می‌دهد که تحقیقات مشترکی را با سربیا در مورد حمله روز جمعه بر سفارت آمریکا در سراییوو آغاز می‌کند. وزیر امنیت بوسنیا صادق احمدویچ به خبرنگاران در سراییوو گفته است که حمله بر سفارت آمریکا یک حمله تروریستی بوده و مقامات بوسنیا در تحقیقات در این مورد با مقامات سربیا همکاری می‌کنند. قبل از این پلیس خبر داده بود که یک مرد اسلامگرای مظنون دیروز با سلاح اتومات سفارت ایالات متحده آمریکا در سراییوو پایتخت بوسنیا را که در همسایگی سربیا موقع دارد مورد آتشباری قرار داد. مقامات سربیا میگویند که این شخص به گروه وهابی تعلق دارد، گروهی که ریشه آن در عربستان سعودی است و با تندروان در پاکستان و افغانستان هم روابط دارند. یک زن امروز خود را در شهر شرقی ترکیه بنگول انفجار داده و دو نفر دیگر را با خود یک جا کشته است. والی بنگول اظهار داشت که در این حادثه 12 نفر زخمی شدند. حادثه در نزدیکی ساختمان حزب حاکم ترکیه عدالت و ترقی در این ولایت صورت گرفت و تا حال هیچ گروهی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است. این حادثه دو روز بعد از آن صورت می‌گیرد که ترکیه عملیات یک هفته‌ای زمینی و هوایی را علیه حزب کارگر کردستان در جنوب شرق این کشور در نزدیکی سرحدات با عراق تکمیل نمود. حامیان حقوق بشر سوریه میگویند که در برخوردها بین سربازان سوریه و فراریان از اردوی این کشور در شهر حمص 17 عسکر کشته شده است. گروه نظارت کننده بر حقوق بشر در سوریه که مقر آن در بریتانیا می باشد اظهار داشت این سربازان قرار معلوم در حمله فراریان شام جمعه بر دو پسته نظامی کشته شدند. این گروه اظهار می دارد برخورد مسلحانه در حومه شهر حمص رخ داده است، جایی که ده ها سرباز از صفوف اردو فرار کردند. با گفته گروه حقوق بشر سوریه از اوایل سال جاری، یعنی از آغاز شورش ها علیه حکومت بشار الاسد در این کشور، تا کنون هزاران نفر از مظاهره کنندگان کشته شده. باشندگان شهر بنکاک مرکز تایلند با مقاومت دیوارهای استنادی علیه سیلاب که موجهای آن امروز به اوج آن رسیده بود نفس راحت کشیدند. موج آب در شهر، مخصوصا دریای چافرایا که بزرگترین کانال آبی در داخل این شهر می باشد، بلند شده، ولی به مناطق مسکونی و تجارتی در بنکاک آسیب وارد نکرده است. روز جمعه ده ها هزار نفر از ترس سرازیر شدن امواج آب این شهر را ترک کرده بودند. سیلاب های تایلند که قسما به باران های شدید موسمی مربوط می باشد و در 60 سال اخیر با این شدت سابقه نداشته است، از اواسط ماه جولای تا حال 377 نفر را کشته و به زندگی 2,200,000 نفر دیگر در ولایات مرکزی و شمالی این کشور اثر گذاشته است. و رهبران جهان امروز تعهد کردند که بیماری پولیو یا فلج اطفال را ریشه‌کن خواهد کرد. صدر اعظم استرالیا جولیا گیلارد که میزبان اجلاس سران کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع در شهر پرت می باشد، گفت کشورش برای مبارزه با فلج اطفال در جهان طی 4 سال 5.3 میلیون دلار به مصرف رسانیده است. پایان اخبار.
باز هم شما را خوش آمدید. میگیم ساعت 6:38 دقیقه به وقت کابل شده. در ادامه این مجله خبری، حمله انتحاری امروز در شهر کابل چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت. چگونگی آغاز مرحله دوم پروسه انتقال در افغانستان امروز توسط مقامات ارشد ناتو و افغان به بحث گرفته شد. پس از این افرادی که کوکنار کشت میکنند مجازات خواهند شد. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان.
مطابق به قانون مبارزه با مواد مخدر بعد از کسانی که کشت کوکنار میکنند مجرم است و مطابق به قانون جزا داده میشوند.
میکانیزم درست برای شرکت نماینده های واقعی جامعه مدنی در کنفرانس دوم بن وجود ندارد. جرگه اماهنگی جامعه مدنی افغانستان این مطلب را امروز گفت. یک گروه تروریستی از سوی اداره امنیت ملی افغانستان بازداشت شده است. درباره اظهارات وزارت دفاع آمریکا که گفته خشونت ها در افغانستان کاهش یافته، با رئیس کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه صحبت داریم. سایر مطالب خبری را هم برایتان تهیه کردیم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حمله انتحاری امروز در شهر کابل چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت. این حمله نشست را برهم زد که به هدف یادبود از اعضای کشته شده شورای ملی افغانستان در الحاقیه شورای ملی برگزار شده بود. این حادثه توسط یک انتحار کننده حوالی ساعت 11:30 دقیقه امروز در فاصله کم با محل برگزاری این نشست یک کاروان نیروهای بین المللی را هدف قرار داد. مقام های افغان آیسف گفتند که در این رویداد به افغان ها و اتباع خارجی تلفات وارد شده است. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. منیژه دیوا در مورد از کابل گزارش می دهد.
در حمله انتحاری روز شنبه در کابل که آرامش نسبی این شهر را برهم زد، با 4 افغان و شماره سربازان آیسف تلفات وارد شده است. قماندانی امنی کابل با پخش خبرنامه گفته است 2 تن از قربانیان این رویداد را شاگردان مکتب تشکیل می دهند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد چگونگی این رویداد و تلفات ناشی از آن چنین گفت.
این حمله توسط یک فرد انتحاری با استفاده از واسطه نقلیه که مواد انفجاری را در بجای کرده بود یک کاروان نیروهای ائتلاف آن هدف قرار میده. متاسفانه در نتیجه انفجار 3 فرد ملکی و وطن ما شهید شده و 1 تن پلیس که مربوط حوزه 7 بود به شهادت رسیده.
هرچند آقای صدیقی در مورد تلفات وارد شده به نیروهای خارجی در این رویداد چیزی نگفت، اما آیسف با پخش خبرنامه گفته است که در این رویداد با چندین سرباز آیسف تلفات وارد شده است. آیسف از ارائه شمار دقیق این سربازان و افشای هویت آنان خودداری کرده است. شماری از شاهدان عینی میگویند در این حمله مقدار زیاد مواد انفجاری به کار رفته بود. غلام سخی یکی از این شاهدان.
کلان موترم از جای یعنی کنده شد، 4 تا تایر چه قدر جب انفجار قوی بود که دیگه اومدیم باز دوباره رفتیم سعی کردیم دیگه از خارجا 1 نفر زنده مانده و دیگه کاملا کباب شده. دیگه از مردم افغان ما 1 موتورسیکلیست شهید شده، در حدود 3-4 تا که در زیر یک این موتر خارجی در زیر موتر مانده که دیگه یک دانه خارجی دیگه است که او زنده است ولی کباب شده، فقط قلبش کار میکنه، دیگه کس زنده نبرون از موتر.
حمله انتحاری روز شنبه در کابل ساعت 11:30 دقیقه در جاده دارالامان در نزدیک الحاقه شورای ملی رخ داد و مراسم را برهم زد که در این محل به هدف یادبود از اعضای کشته شده شورای ملی برگزار شده بود. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح بر عهده گرفته و ادعا کردند که در این رویداد 25 سرباز خارجی کشته شدند، اما نیروهای بین المللی این ادعای طالبان را تایید نکردند. این حمله درست 40 روز پس از حمله بر جان استاد برهان الدین ربانی صورت می گیرد.
از حمله انتحاری امروز در شهر کابل شنیدید. پس از یک آرامش نسبی 40 روزه شهر کابل امروز شاهد حمله انتحاری بود که در نتیجه تعداد کشته و زخمی شدند. در پیش از حمله بر جان برهان الدین ربانی کابل شاهد حملات و حوادث خونین بوده است که در این میان یک بار بالای سفارت آمریکا و مقر ناتو در کابل حملات گروهی صورت گرفت. این حوادث همه بعد از انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در پایتخت در ماه جولای صورت گرفته است. در این حال در ادامه گرفتن آمادگی‌ها برای آغاز مرحله دوم پروسه انتقال، بورد مشترک ناتو و افغانستان نشست را امروز در کابل برگزار کردند. در این نشست مقامات ارشد افغان بین‌المللی در افغانستان شرکت کرده و روی چگونگی آغاز مرحله دوم پروسه انتقال بحث کردند. این نشست بعد از آن برگزار شد که در هفته گذشته ولی‌های 17 ولایت که احتمالاً شامل پروسه انتقال خواهند شد بعد دعوت اداره ارگان های محلی در کابل روی مشکلات آمادگی هایشان برای تطبیق مرحله دوم پروسه انتقال بحث هایی داشتند. جاوید حسن زاده از کابل گزارش می دهد.
انتظار می رود در برد مشترک انتقال ناتو و افغانستان مقامات افغان و بین المللی روی جوانب مختلف چگونگی مرحله دوم انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در مناطق بحث گردد که قرار است شامل مرحله دوم پروسه انتقال گردند. در این نشست که بروز شنبه در کابل برگزار شد، در کنار برخی از مقام های افغان و ناتو، این اولین بار است که قماندان عمومی نیروهای آمریکایی ناتو نیز شرکت می کند. در آغاز این نشست دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در صحبت با خبرنگاران گفت آنان آخرین نتایج بحث های نشست را به روز یکشنبه به رئیس جمهور کرزی می سپارند.
هدف جلسه امروزی ما است که بحث سرتاسری سر ولایت و ولسوالی های که شامل مرحله دوم انتقال خواهد بود صورت خواهد گرفت و پیشنهادهای مشخص بر روز یک شنبه خدمت رئیس جمهور افغانستان ارائه خواهد شد. وقت اعلان مرحله دوم جزء تصامیم رئیس جمهور افغانستان است.
برخی از منابع گفتند که قرار است رئیس جمهور افغانستان تاریخ آغاز مرحله دوم پروسه انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان را با ذکر نامه ولایاتی که شامل این پروسه خواهد شد در کنفرانس استانبول اعلان کند. برد مشترک انتقال مسئولیت ها بعد از آن در کابل برگزار می گردد که اعضای این برد با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز نشستی را برگزار کرده بودند. قبل از آن نیز مسئولین 17 ولایت افغانستان در یک نشست در کابل در مورد مشکلات و آمادگی هایشان برای آغاز مرحله دوم در ولایاتشان بحث کردند. آمادگی ها به خاطر آغاز مرحله دوم انتقال مسئولیت ها در حال ادامه دارد که مسئولان ناتو تطبیق مرحله اول را یک پروسه مثبت و کامیاب عنوان می کنند. با گفته قماندان ناتو در افغانستان، آغاز روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان بعضی فرصت ها را نیز به وجود آورده است.
وی می گوید این پروسه بعضی فرصت ها را نیز مهیا ساخته است که تنها در بخش بهتر شدن وضعیت امنیتی نه، بلکه مهمتر از آن این بوده است که این روند فرصت های دیگر را در بخش حکومت داری، تعلیم و بهتر شدن عرضه خدمات صحی برای همکاران افغان ما نیز مساعد ساخته است.
در این حال نماینده ملکی ناتو برای افغانستان هم بدین باور است که برای انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان فرصت خوبی فراهم شده است. با گفته وی مرحله اول پروسه انتقال ثابت نمود که نیروهای افغان آماده هستند تا این مسئولیت ها را به درستی به عهده بگیرند. سایمون گیس نماینده ملکی ناتو برای افغانستان نیز این پروسه را مهم خوانده و می گوید
ما انتقال مسئولیت های امنیتی را به این خاطر انجام نمی دهیم که ما مجبور هستیم این کار را بکنیم، بلکه ما بدین باور هستیم که ما این مسئولیت را به نیروهای افغان سپرده می توانیم، چیزی که ما را وادار می سازد ارزیابی از دستاوردهای چند سال گذشته ما بوده. اگر ما وضعیت امروز افغانستان را با دو سال قبل مقایسه نماییم، می بینیم که ما در بسیاری از مناطق افغانستان پیشرفت های دراماتیک داشته ایم.
مسئله انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان برای اولین بار آسای رئیس جمهور کرزی در کنفرانس لیزبون مطرح شد. قرار است تا سال 2014 تمام مسئولیت های امنیتی در افغانستان به نیروهای افغان سپرده شود.
مجله خبری از رادیو آزادی. ساعت 6:47 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. گزارش از افغانستان را ادامه می دهیم. حکومت افغانستان می گوید پس از این افرادی که کوکنار کشت می کنند مجازات خواهند شد. در نشستی که امروز در کابل برگزار شده بود، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت کسانی که کوکنار کشت می کنند از لحاظ قانون مجرم پنداشته می شوند. هفته گذشته صدها تن از علمای افغانستان در یک نشست در کابل با صدور فتوای کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را حرام دانستند. منیژه دیو از کابل گزارش می دهد.
مقام های حکومت افغانستان تاکید می کنند که قانون مبارزه با مواد مخدر برای آنان حق داده تا افراد را که کوکنار کشت می نمایند مجازات کنند. زرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت کسانی که در کشت این مواد مصروفند باید مطابق به قانون مجازات شوند. آقای مقبل گفت حالا زمان آن فرا رسیده که کشت کنندگان کوکنار مورد تعقیب عدلی قرار گیرند.
مطابق به قانون مبارزه با مواد مخدر بعد از کسانی که کشت کوکنار میکنند مجرم است و مطابق به قانون جزا داده می شوند. ما کمپاین های آگاهی آمر در تمام ولایت افغانستان انجام دادیم و قانون مبارزه با مواد مخدر را برای مردم رساندیم.
گزارش ها می رسانند که دهقانان عمدتاً در مناطق ناامن افغانستان دست به کشت کوکنار می زنند. یار محمد حسین خیل رئیس سارنولی اختصاصی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر یکی از اشتراک کنندگان نشست روز شنبه می گوید اشخاص که کوکنار کشت می کنند مطابق به قانون مبارزه با مواد مخدر تا 10 سال زندان محکوم می گردند.
اگر ارگان های کشفی چنین افراد و اشخاصی را که بنگ و خاشخاش را در زمین های خود بکارند و یا زمین خود را برای دیگری به اجاره داده باشند دریابد، با آنان مطابق به ماده 41 قانون مبارزه با مواد مخدر برخورد قانونی صورت گرفته و مجازات می شوند. مطابق با این قانون جزای چنین اشخاص نهایت تا 10 سال است و اگر کسی به چنین جرایم مبادرت ورزد، بر علاوه که دهقان جزا می بیند، کسی که دهقان را تشویق کرده نیز دو برابر جزا می بیند.
وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید در سطح کشورهای منطقه 9 میلیون تن به مواد مخدر معتادند که از این میان در حدود 1 میلیون آنها را افغانها تشکیل میدهد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که اخیراً علمای افغانستان کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را حرام دانسته و انتقاد کردند که حکومت قاچاقبران اصلی و بزرگ مواد مخدر را آزاد میگذارد و افرادی را که آلای دست این قاچاق بران قرار می گیرند مجازات می کند.
مسئولان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت گروه تروریستان خبر می دهند که قصد انجام حملات بر ریاست امنیت ملی و یک مرکز تجارتی را در شهر کابل داشتند. سخنگوی این اداره در نشست خبری امروز در کابل از بازداشت شمار از گروه های تروریستی دیگر در ولایت های سایر ولایت افغانستان نیز خبر داد. لطف‌الله مشعل میگوید در جمع این تروریستان شمار از محصلین پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی هم وجود دارند که اعضای مخالفین مسلح دولت به هدف حملات تخریبی در افغانستان جذب شدند. جاوید حسن‌زاده و جزئیات بیشتر از کابل.
مسئولان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگویند تروریستان تلاش دارند تا با استفاده از بلند منزل‌ها مراکز مهم را در شهر کابل هدف قرار دهند. سخنگوی این ریاست میگوید اخیراً افرادی را بازداشت کردند که می‌خواستند تا حملات تروریستی را در شهر کابل انجام دهند. لطف‌الله مشعل سخنگوی این ریاست به روز شنبه در یک نشست خبری گفت افراد بازداشت شده می‌خواستند حملاتشان را بر ریاست عمومی امنیت ملی و مرکز تجارتی گلبهار سنتر در شهر کابل انجام دهند.
افراد متذکره در مربوطات ولسوالی قرغی ولایت لغمان با واسکت‌های مملو از مواد منفجره بعد از محاصره به نیروهای امنیت ملی تسلیم می‌شوند و اظهار داشتند که به دستور شبکه قماندان چپا و ولسوالی دارشه ولایت لغمان جهت فراوری تعلیمات نظامی و انتحاری عظم شهر کویته پاکستان گردیده بودند و با منظور حمله انتحاری و انفجاری بالای مرکز تجارتی گلبهار سنتر و ریاست عمومی امنیت ملی اول به لغمان اعزام شده بودند و قرار بود به کابل بیان.
آقای مشعل همچنان گفت این افراد در شهر کویته پاکستان آموزش دیده بودند. سخنگوی این ریاست گفت اخیراً شبکه‌های تروریستی به داخل مراکز تحصیلی نیز نفوذ کردند. آقای مشعل در این نشست از بازداشت 5 تن تروریست دیگر در ولایت‌های لغمان، تخار و میدان وردک نیز خبر داد که در جمع این تروریستان شمار از محصلین نیز شاملند. وای میگوید بدبختانه در کنفرانس قبلی گروهی را به شما معرفی کردیم که بالای رئیس جمهور کرزی پلان حمله را داشتند و در این کنفرانس نیز افراد شامل در گروه های تروریستی را گرفتار نمودیم که فوق العاده افراد باسواد بوده و از پانزده های طب، انجینری و نرسنگ فارغ شدند. فکر میکنیم این یک نوع از سلسله جنگ های تبلیغاتی و روانی دشمن است که بالای ذهنیت های جوانان تاثیر منفی وارد کرده است. ما امیدوار هستیم که از طریق برنامه های تبلیغاتی و تنویری ملا امامان و روشن فکران بتوانیم از این فعالیت های دشمن جلوگیری نماییم. وای همچنان گفت اداره امنیت ملی در عکس‌العمل با این عملکرد مخالفین مسلح و جلوگیری از تکرار این فعالیت‌ها بعضی برنامه‌های را روی دست دارد، اما آقای مشعل از دادن جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد. برخی از کارشناسان نفوذ مخالفین مسلح در بین پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلی را یک مسئله جدی می‌دانند. آنان می‌گویند این مسئله برای امنیت داخلی افغانستان یک تهدید جدی است. کارشناسان به مسئولان ارگان‌های امنیتی سفارش می‌کنند تا این موضوع را به طور جدی پیگیری کرده و از تکرار این گونه فعالیت‌ها جلوگیری نمایند.
از بازداشت گروه‌های تروریستی در کابل و ولایات افغانستان شنیدین. چیزی که در این گزارش تازه بود این که شمار از محصلین از مؤسسات تحصیلات عالی و پوهنتون‌های افغانستان توسط شورشیان جلب و جذب شدند. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که یک گزارش تازه ایالات متحده آمریکا نشان داد امنیت در افغانستان تقویت شده است. اما به گفته مقامات نظامی آمریکا موجودیت پناهگاه‌های امن شورشیان در پاکستان و ظرفیت محدود حکومت افغانستان بزرگترین موانع برای ایجاد یک افغانستان پایدار و باثبات خواهد بود. در این گزارش باز هم برای پاکستان انتقادهای زیاد صورت گرفته. در همین باره قادر حبیب با شکریه بارکزی رئیس کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی ولسی جرگه صحبت را انجام داده است. بشنویم.
عملات کاهش یافته اما شیوا و تکتیک بدل شده. بدل نزید که عملات انتحاری در شهرهای بزرگ سر صدای زیاده را برشونه. شما شاید شدید که چند سال قبل از امروز ولایت‌های بغلان، کندز، قندهار، هلمند، اروزگان، زابل ولایت بودن که رقم 4-5 سر شادست و طور اوفر به ولایت هایی که نام گرفتن صورت میگیرد. اما تکتیکی شیوی دشمن سبب شده که عملات از اونا یا تربیتای از اونا تربیتای کلان باشه، اهداف بزرگ را اینا تشخیص و شناسایی کنند و عملات خود را ببینند. مثلا وقتی که ما در کابل میبینیم عملات انتحاری به چیگونه است.
در این گزارش یک بار دیگر روی پناهگاه های مسئول تندروان مسلح در مناطق مرزی پاکستان تاکید شده، یک مشکل عمده ترقی شده. شما چی نتیجه گیری میکنین؟ از یک سو میگن که حملات کاهش یافته، از یک سو میگن که این پناهگاه ها بیشتر از پیش مشکل ساز است.
کاهش حملات نبرتون رفتیم، این فقط ارقام است. مثلا در گذشته در ولسوالی جره ولایت قندهار شما میدیدیم که روزانه چندین حمله اونجا صورت میگرفته. بخشی از آن ولایت هلمند تحت این همی عملات شدید قرار داشت. یعنی فقط ارقامش پایین آمده. به این دلیل است که کاهش میگن. اما چالش و چلنجی که ما امروز برش به تامین امنیت مواجه هستیم متفاوت‌تر و مغلق‌تر از گذشته شده که ما امیدوار هستم این دو موضوعی که با دیگهش مغالطه نشه. پناهگاه‌های امنی که در پاکستان وجود داره من فکر میکنم برای داشتن افغانستان با امن باید پاکستان با سیاست یک روح درست و منظم و متحد به جامعه افغانستان و جامعه جهانی عمل کنه. تا زمانی که تروریسم و دهشتگردی در نانی خودش در جغرافیای خودش از بین نره و بزرش مبارزه نشه و از منابع تمدیل کنندهش سند یا چک های سفید دوباره گرفته نشه ما به مشکل فایق آمده نمیتونیم. به این دلیل است که شیوه موجودگی مبارزه با تروریسم بعد از یک دهه که خب البته فراز و نشیب های زیاد را داشته باید چهره ایمت کنه در رابطه با پرداخت کمک های مالی، در رابطه با تعیین سیاست های بزرگ با پاکستان و در رابطه با لانه های اصلی تروریسم که در آن سوی مدرس.
شکریه بارکزی رئیس کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی ولسی جرگه بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. جرگه هماهنگی جامعه مدنی افغانستان میگوید میکانیزم درست برای شرکت نماینده های واقعی جامعه مدنی در نشست دوم بن وجود ندارد. اعضای این جرگه امروز در نشست در کابل خواهان توجه جدی حکومت به این مسئله شدند. در همین حال مقامات حکومت افغانستان در پاسخ به این نگرانی ها میگویند هیئت در کنفرانس بن شرکت خواهد کرد که از تمام اقشار افغانستان نمایندگی کند. فریبا واحدی از کابل گزارش میدهد.
مسئولان جرگه هماهنگی جامعه مدنی هشدار می‌دهند اگر مکانیزم شفاف جهت انتخاب نمایندگان واقعی جامعه مدنی برای اشتراک در نشست بن دوم صورت نگیرد آنان دست به اعتراضات گسترده خواهند زد. عبدالرحمن هوتکی رئیس جرگه هماهنگی جامعه مدنی افغانستان به روز شنبه در نشستی که به منظور ارائه طرح پیشنهادی جامعه مدنی در مورد کنفرانس بن در کابل برگزار شده بود به شدت از آنچه نبود مکانیزم شفاف جهت شرکت اعضای جامعه مدنی در نشست بن خواند انتقاد کرد و چنین گفت.
جرگه هماهنگی جامعه مدنی از حکومت افغانستان و جامعه جهانی به طور جدی تقاضا دارد تا مسئولان سفارت آلمان را فرا خوانده و حضور اعضای جامعه مدنی به شمول جرگه هماهنگی جامعه مدنی را در نشست بن به اساس یک میکانیزم سراسری یقینی بسازد. اگر شرکت اعضای جامعه مدنی به طور شفاف در کنفرانس بن صورت نگیرد جرگه هماهنگی جامعه مدنی مجبور می شود که به مردم مراجعه کند و در داخل و خارج از افغانستان به خصوص در
شهر بن از حال تا زمان کنفرانس بن از طریق کنفرانس ها، نشست ها و تظاهرات صدای ملت خود را بلند کنند.
او مظهرون لاره دخل ملت قد برده.
آقای هوتکی همچنان گفت کمیسیونی که مسئولیت انتخاب اعضای جامعه مدنی را برای شرکت در نشست بن به عهده دارد در کارهایشان به طور شفاف عمل نمی کنند. در همین حال صفت الله صحاف صافی معاون مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان به اساس یک میکانیزم شفاف در نشست بن شرکت خواهد کرد که در آن حضور نمایندگان تمام اقشار جامعه به شمول اعضای جامعه مدنی در نشست بن تضمین شود.
حکومت افغانستان مصمم است که در کنفرانس بن هیئتی که از افغانستان می رود باید دارای ویژگی های باشه که همه اقشار و فعالین جامعه در او رول داشته باشند، که بدون شک جامعه مدنی همچنان شامل این هیئت خواهد بود. مکانیزم خاصی وجود داره که او مکانیزم جوابگوی این تشویش ها انشاءالله خواهد بود.
قرار است کنفرانس دوم بن در ماه دسامبر سال جاری میلادی در آلمان برگزار گردد. در این نشست روی دستاورد و چالش های 10 سال گذشته افغانستان، پروسه سال و انتقال و همکاری های جامعه جهانی با افغانستان پس از سال 2014 میلادی بس های صورت خواهد گرفت.
و با نشر همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. نشرات ما در این لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. حال اوقات خوش برایتون خواهانیم. در پناه حضرت متعال باشید.